السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. پایل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي سیمه ییز اتصال ډیر مهم ده او اوس دې ته ښه فرصت برابر شوی دی. ښاغلی مجاهد دا خبره پرون په کابل کې د سیمه ییز اتصال په اړه یو سیمینار ته په وینا کې کړې ده. نوموړی د وینا په یوه برخه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې وایي په افغانستان کې امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم دی چې ګټه به هم افغانستان او د سیمې هیوادونو ته رسیږي. خو نوموړي په دې خبرې ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو لپاره باید دغه امنیت مهم شي.
ټول ښکېل هیوادونه چې د افغانستان د مځکې نه ګټه پورته کوي، تجارتي ګټه او مشروع ګټه، هغوی ته د دې سیمې امنیت مهم شي او دوی بیا نه تخت و تاج په موږ باندې وکړي او نه نورو ته اجازه ورکړي چې دا سیمه ناامنه کړي. لکه نن سبا دوبۍ دا حیثیت لري په سیمه کې. تاسې پوهېږئ که دوبۍ کې ډېره وړه پېښه هم کېږي، ټوله نړۍ غوغا پورته کوي، ټوله نړۍ رد عمل او عکس العمل ښیي او غندي، ځکه هغه نقطه د ټول دنیا لپاره مهم ده. هلته سرمایه ده، هلته پیسې دي، هلته د خلکو ګټې دي، هلته د خلکو راکړه ورکړه.
د طالبانو د حکومت ویان په داسې حال کې د افغانستان امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم بولي چې تر اوسه حکومت د سیمې د هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشرانو د ویزو پر بندیز غبرګون وښود. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پېښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د سیشن بی په ورځ د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کېږي. بلینکن دغه راز تمه وښوده چې نور هیوادونه هم ورته اقدامات وکړي. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران په ښارونو کې پرون او تېره شپه له سختو امنیتي تدابیرو سره سره مظاهرو او اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې مل دی وي دیکتاتور. په خبرو شوو تصویرونو کې خلک په تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت او ګڼو نورو ښارونو کې د مظاهرو په حال کې لیدل کېږي. د تهران په شهرک غرب سیمه کې امنیتي ځواکونه پر مظاهرچیانو ډزې وکړې. د دې ښار په نورو سیمو کې هم ښځو د اعتراض په دود ټیکري له سرونو لرې کړي وو او مرګ په دیکتاتور نارې وهلې. د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن پنجشنبه هم دوام کوي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د 150 هیوادونو دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د اوکراین په بیلابیلو ښارونو توغندوی بریدونو ته زور ورکړی دی. آزادی رادیو اوری اوډانې په خبرونه کې به دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکې ښځې دي. آیا افغان ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره کافي مبارزه کړې ده؟
خپل د ښځو قوت ښیي ستر نه پورې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانی غړي شکریا بارکزي سره مرکه کړې ده. آیا نړیوالو پر اختیار افغانستان هیر کړی دی؟
د افغانستان فعلي وضعیت ورته په عمر اندازه چې باید تشویش ولري دی ورڅخه تشویش نه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانی غړي شنکی کړو خیل نظر پوښتلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان له لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیت سبب شوی چې د دوو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا راکمه شي. په دې اړه چې ولې په افغانستان کې طبیعي پیښې خلکو ته ډیر زیانونه اړوي یو تفصیلي راپور لرو.
کوم تاسیسات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې یې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهروي نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه او د بشري حقوقو. خو لومړی به د بشري حقوقو موضوع ته مخه کړو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي ښځې دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې پرونی خبر کړی ویل شوی افغان ښځې ډېرې غټې غوښتنې نه لري، بلکې غواړي چې لومړني حقونه یې ورکړل شي. له دې سره هممهاله د دې ډلې د ښځو مسؤلې ویلې افغانستان له نړیوالو هېر شوی دی. نور به له عصمت څاروانه واورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې افغان ښځې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي بللې دي. په دې راپور کې ویل شوي چې ښځو په تېر یو کال کې بیله دي چې ستړیا ومني، اعتراضونو ته دوام ورکړي، څو اساسي حقونه یې ورکړی شي. راپور وایي چې افغان ښځو د تېر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته د مساوات، حقونو، عدالت او سولې لپاره مبارزه کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان همداراس ویلي د ښځو اعتراضونو او مبارزې له دې سره سره دوام کوي چې طالبانو د هغوی نیونو او ځپنو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې وړاندې راغلي ښځو په اکثرو مظاهرو کې د ډوډۍ، کار او ازادۍ نارې وهلې دي. له بلې خوا پرون په لندن کې د برېټانیا صدراعظم لیسټرس د افغان نجونو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د خپل هیواد د پارلمان غونډې ته یې وویل هڅه کوي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته مالي مرسته زیاته کړي.
څه چې په افغانستان کې کیږي د ډېرې اندېښنې وړ دي. ویرېږم چې ښایي د افغانو ښځو او نجونو حقونه او فرصتونه په ټولو برخو کې شاته تګ وکړي. څه چې موږ کړي دي دا دي چې ډاډه شو ښځې او نجونو ته زموږ بودیجه احیا شي. د بهرنیو چارو وزیر به خوشاله شي چې له یوې ډلې سره په دې اړه پر نورو ګامونو خبرې وکړي.
په همدې حال کې پرون د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار وویل چې نړیوالو افغانستان هېر کړی دی. د آزادی رادیو ته په یو پیغام کې په افغانستان کې بشري بحران او د بشري حقوقو وضعیت د ډېری اندېښنې وړ وباله.
د اوکراین تر جګړې مخکې هم د نړۍ د ډېرو مشرانو لیوالتیا نهیلوونکې وه او احساسېده چې د افغانستان بحران هېر کړی دی. اوس احساسېږي چې نړۍ افغانستان بیخي هېر کړی دی، په داسې حال کې چې د افغانستان بشري وضعیت د ناوړه کېدو خوا ته روان دی او په افغانستان کې بشري بحران نه حل شوی پاتې دی.
تر دې یو ورځ وړاندې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل افغانستان ته د نه پاملرنې له کبله پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ. ښاغلی بوریل د اروپایي اتحادیې د سفیرانو په غونډه کې وویل تېر کال ټولو د افغانستان په اړه خبرې کولې، خو اوس افغانستان چیرې دی؟
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان افغان ښځې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي بللې. آیا افغان ښځو په رښتیا د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې ده؟ د پښتنه عصمت څاروان د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او په ناروې کې له پخوانۍ سفیر شکریا بارکزي څخه کړې ده.
افغان میرمنو مقاومت په رښتینی ډول باندې یو هغه ستر مقاومت دی چې د جهل او نادانۍ په مقابل کې درېدلی او د خپل د حق غوښتنې لپاره په تېر یو کال څو میاشت کې افغان میرمن خپل مبارزه جاري وساتله او دا تر ټولو برحق مقاومت دی، ځکه چې هم یو دینی فرض دی او هم یو ټولنیز غوښتنه ده. دا هغه مقاومت دی چې بغیر له دې نه څوک ټوپک په لاس واخلي او یا هم د انسان وژنې یا کراکو نفرت لپاره کار وکړي، برخلاف برعکس د عدالت لپاره، د حق لپاره، د تعلیم لپاره، د معرفت لپاره دغه مقاومت جریان لري. از فکر کوم دا مقاومت د سایل وړ دی.
ښځو اعتراضونو ستاسو په نظر ګټه کړې ده، ځکه چې عملا که ګورو طالبانو د ښځو په برخه کې په خپل پالیسي کې کوم تغییر نه دی راوستی.
که چیرته تاسو ګورئ په تیر یو کال څو میاشت کې طالبان تقریبا نږدې اووه دېرش حکمو، فرمانو، محدودیتونو د ښځو په سر باندې ولګوله او دا په خپله په زغرده ښیي چې په ټولنیز برخه کې یا په اقتصادي برخه کې یا په نظامي برخه کې په هیڅ برخه کې دوی دومره فرمانونه او اوامر نه درلوده، مګر د ښځو په محدودیت کولو کې دوی دومره درلوده. او زه فکر کوم دا خپله د ښځو قوت ښیي. د دې تر څنګ مؤثر دی، ځکه همدغه مؤثریت دی چې تر ننه پورې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی. همدغه مؤثریت دی چې د افغانستان میرمنې اوس هم خپل حقونو لپاره خپله داعیه جګه ساتلې ده.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا بارکزی و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو چې ویلې دي په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې اصلي مقاومت کوونکي خزی دي. آیا خزو په رښتیا هم د خپل حقوقو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کړې ده؟ په دې اړه مو د شکریا بارکزی څرګندونې واورېدې. دغه راز د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي نړیوالو افغانستان هیر کړی دی. په دې اړه بیا هم زما همکار عصمت څاروان د افغانستان د ولسي جرګې د بلې غړې د بلې پخوانۍ غړې شنکی کډو خیل نظر پوښتی دی.
زما په اند باندې دنیا افغانستان هیر کړی نه دی، خو تر اوسه پورې په څومره چې انتظار کې ده په هغه اندازه ورته لومړیتوب نه ورکوي، یا د افغانستان فعلي وضعیت ورته په هغومره اندازه چې باید تشویش ولري دی ورڅخه تشویش نه لري. چې له دغه فرصت نه متاسفانه په افغان ولس باندې خورا ډېر فشار راغلی دی، د خپلو ډېر ابتدایي حقونو څخه محروم دی، اقتصادي وضعیت فوقالعاده خرابه دی، افغانستان کې د کار زمینه نشته، د قیمتي خپل اوج ته رسېدلی او خلک له ډېرو ناخوالو سره مخ دي. خو له تر اوسه پورې هم دنیا له حوصلهمندي نه کار اخلي، د افغانستان موضوع دومره په جدیت نه تعقیبېږي چې دې باندې بحث وکړي او طالبان د خپلو کړنو په مقابل کې مسؤلیت پذیره شي، چې دا نگرانی د بشر د حقونو د څار سازمان زما په نظر پر ځای دی.
بشری حقوقو د سر سازمان وای افغان شزی لوی غوښتنه نه لري، بلکې د لومړنیو حقوقو غوښتل کیږي. که طالبان ومني د دوی له مشروعیت سره مرسته کوي، تاسو څه نظر لري؟
افغان مېرمن ډېر ابتدایي حقونه چې دوی حق دی چې باید هغه حقونو څخه محروم نشي، لکه د زده کړې حق، د کار کولو حق، د گشت و گذار حق، د هغه مسایل دی چې افغان مېرمن مطلق باید ولري. اما متاسفانه چې په مختلفو بهانو باندې دوی له دغه حقونو څخه مېرمنې محرومه کړي، او هیڅوک د دې وضعیت بررسی نه کوي، په دې وضعیت باندې اندېښمن نه دي، او حتی طالبان فکر نه کوي چې اوس په افغان مېرمنې هغه مېرمنې چې نارینه همراه په ژوند کې نه لري، د هغوی ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ دی چې واقعا دا د نګرانۍ وړ دی، او افغانه جلکۍ ولې د زده کړو څخه محرومه شي. زه فکر کوم د نجونو محرومیت له زده کړې او له کار څخه دا نه بشري عمل، نه انساني عمل دی، نه افغاني او نه اسلامي او شرعي توجیه لري، چې واقعا په دې باندې باید نړیوال جدي فکر وکړي، او دومره حوصله باید ونه لري، او طالبان د خپل کړنو مقابل کې باید جوابګوی اوسېږي. ځکه چې هر څومره دا وضعیت دوام کړي، نه د افغانستان په ګټه ده، نه د طالبانو او نه د جهان په ګټه ده.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شنکی کډو خیل و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه چې نړیوالو پر اختیار افغانستان هیر کړی دی خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د پاکستان له لوري د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې محدودیتونه سبب شوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه خورا کمه شي. د دې خونې په اساس د دوه هیوادونو سوداګري په کال کې له 3 میلیارد ډالر اوس 800 میلیون ډالر ته راکښته شوې ده.
افغان سوداګر وایي چې ابټال تړون یا د افغانستان پاکستان د سوداګری ترانزیت موافقه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری راکړه ورکړه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. دا په موافقه د دوه هیوادونو ترمنځ په تجارتي راکړې ورکړې کې د آسانتیا د راوستلو په هدف د 2010 کال په فبروري کې لاسلیک شوې و. خو افغان سوداګر وایي چې پاکستان اوس خپل شرایط سخت کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړی خان جان علي کوزی وایي چې اپتا موافقه د ترانزیت په برخه کې د افغانستان لپاره سخت شرایط وضع کړي دي،
خصوصا د بیمه مسله، همدارنګه د سکیورټي مسله، د بانکي دیر مسله، حتی 15 قسمه ګارانټي د افغاني ترانزیت نه اغستل کیږي په کراچۍ کې. او دا هر څه چې دی د دې باعث دا شو چې زمونږ ترانزیت چې یو وخت کې د پاکستان سره د کال تقریبا 1 لک اضافه د 1 لک کانټینر تر رسیدو معمولې تر رسیدو هغه راټیټ شو 10000 او 15000 او 10000 ته، او موږ اوس مجبور شلو چې ترانزیت د کراچۍ د لارې نو نو کو یاد بندر عباس دلار نه چابهار دلار نه او یا همدارنګه د مرکزی آسیا د لارې نه وکړو.
پاکستانی رسنۍ وایي چې په ځانګړي ډول په وروستیو کې د پاکستان له لوري په اپټا کې شرایط سخت کړای شوي دي. دوی د بیلګې په ډول وایي چې پاکستان افغانستان ته له هر ترانزیت کیدونکي کانټینر له 1,00,000 تر 1,50,000 روپۍ بیمه غواړي او کرایه هم لوړه کړې ده. پاکستانی رسنۍ زیاتوي چې پاکستان پر لپسې ګمرکي تعرفه لوړه کړې او له دې کبله افغان سوداګر مجبور شوي چې خپلو نورو ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړي. ښاغلی علي کوزی وایي چې په دې اړه یې خپله اندېښنه د دوو هیوادونو د ګډې سوداګرۍ خونې له لارې له پاکستان سره شریکه کړې ده او هغوی هم په دې پوهېږي.
هغوی وعده وکړله چې دا مشکلات به حل وي، مګر تر اوسه پورې د بیمې مشکل جدي دی، نه دی حل. د ټرک انټرویز مشکل چې دا اوس یې پیسې جګې کړي دي، ټولې موټرې ولاړې دي، دوه چندې کړي دي او هڅه ضرورت هم نشته. بله خبره دا ده چې دوی زموږ نه د بانکي په ارتباط باندې ګرانټي اخلي، ګرانټي لیټر اخلي، او هغوی موږ مجبور یو چې د بانکي نه موټر واخلو، او هغوی په بازار کې کرایه 2,00,000 دوی موږ باندې 4,00,000 حسابوي.
له بلې خوا پاکستان وایي چې دغه هیواد ته د قاچاقي مالونو د مخنیوي لپاره د کانټینرونو د څرک لګولو وسیلې جبري کړي دي.
د لوګر یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکز کې د غلاو موټر تختونو او ځینو نورو جنایي جرمونو پیښې ډېرې شوې چې دوی اندېښمن کړي دي. د لوګر یو شمیر اوسیدونکو په لوګر کې ځایي امنیتي او کشفي ارګانونو غواړي چې د دا ډول پیښو مخنیوي وکړي. نور په دې راپور کې
د لوګر مرکز پولی عالم یو شمیر اوسیدونکو په دغه خار کې د جنایي جرمونو موټر تختونی او د شپې لخوا د غلاو په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. د پولی عالم خاریانو او کاروباریانو په وینا دا ډول پیښو دوی فکر نه آرامه کړي او د خپلو مالونو ساتنې ته په اندېښنه کې دي. د لوګر دریو تنو اوسیدونکو عطا محمد، رحمت الله او شازرګل آزادۍ راډیو ته وویل
دغه دوه میاشتو کې تقریبا ډېر غلاوې شوې دي په دغه خود ولایت کې. همدا موږ غوښتنه ده چې اسلامي دولت د مکلفیت د خبره مسؤلیت لري، باید د ښار امنیت ونیسي، د خلکو امنیت ونیسي.
موږ لاس 15,000 روپۍ کاروبار روان کړی دی، دغه سبا راځو غرپې ماته کړې وې، به مخکې ځای کې دوه درې غرپې ماته کړې وې، دایمان دیوال غرپې ماته کړې وې.
دوه درې ورځې مخکې د موږ کلیوال نه دلته د راختې مارکیټ نه یو موټر پې والا و، دلته یو څو دوکانونه مات شوي دي. موږ غوښتنه دغه د اسلامي امارت نه چې د غلو په باره کې کوټلې ګمونه واخلي. 15,000 روپۍ دلته سرمایه وکړه، هغه هم شپې مال ټوله شپه په ډار کې باندې تېره شي چې سهار راځو کېدای شي غله مات کړی وي.
بلخوا د چارو کتونکو بیا په ټولنه کې د غلاو د پیښېدو لاملونه لوږه، غریبي او تنګلاسي بولي چې ځینې خلک غلاو ته مجبوروي. د نظر خوان بشیر احمد دریزوایی
مثلا یو کس چې کورنۍ نښتی ده، هغه د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري، دا کېدای شي په دې ته مجبوره شي چې دغه ډول غلا وکړي. خو بل پلو بیا ځینې کسان کېدای شي دومره امکانات ولري چې سهار او ماښام یې وخوري، خو په دې خاطر باندې چې د مسلک جوړ شوی یا مثلا د کار جوړ شوی ده، په دې خاطر باندې د هڅه کوي چې باید یو غلا ترسره کړي. او مثلا که د 500 روپۍ خواړه رسېږي، دا په دې هڅه کوي چې د 100 باید ورته ورسېږي.
په همدې حال کې د لوګر امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو په موده کې د موټر سایکل او د شپې د غلاو په تړاو شاوخوا اویا کسان نیولي او اړوندو عدلي او قضایي ادارو ته یې ورپېژندلي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان احمدالله انس وایي د موټر تختونکو یوه ډله او درې غلا شوي موټر د امنیتي موظفینو لاسته لویدلي او د پاتو کسانو په نیولو پسې هم هڅې روانې دي.
ځینې داسې کړۍ شته چې هغوی وخت نا وخت زموږ د هیوادوالو لپاره ستونزې جوړوي. بدبختانه درته ویلی شو چې په تیرو 20 کلونو کې زمونږ ځینې ځوانان بعضو مشکلاتو له وجې نه په نشه یي موادو روږدي سوي دي، چې د اکثریت د غلو برخه هم همدا کسان جوړوي.
که څه هم په ټوله کې د لوګر امنیت ښه دی، خو په مرکز پلی عالم خار کې جنایي پیښې او په ځانګړي ډول غلاوې، په پټه د نشه یي توکو کاروبار، همدارنګه موټر تختونې هغه ستونزې دي چې خلک یې اندېښمن کړي او له اړوندو ادارو یې په کلکه د مخنیوي غوښتنه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن پنځشنبه د اکتوبر 14 د طبیعي پیښو ویجاړوونکو تاثیراتو د کمولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منزل کېږي چې افغانستان په روان کال کې د مرګونو، زلزلو او سیلابونو شاهد و. په دغو طبیعي پیښو کې د هیواد په بیلابیل برخو کې سلګونو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، زرهاوې کورنۍ بې کوره شوې او دغه راز ډېر کورونه وران او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې. ولی طبیعي پیښې د نورو هیوادونو په نسبت په افغانستان کې درانه تاوانونه اړوي؟ په دې راپور کې مو هڅه کړې چې دې پوښتنو ته ځواب پیدا کړو.
د جون میاشتې 22مه وه چې د پکتیکا او خوست غرنۍ سیمې د ریختر په کچه 15.9 زلزلې ولړزولې. د رسمي شمیرو پر بنسټ له زرو زیات کسان مړه شول، په زرګونه تنه نور ټپیان او په لسګونه تنه بې کوره شول. د پکتیکا د برمل اوسیدونکی نیکولی خان یو له هغو دی چې دا پیښې په خپلو سترګو لیدلې ده. هغه چې اوس مهال د بې ځایه شوو په یو کم کې اوسیږي، ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې وویل هر څه یې له لاسه ورکړي او په تیرو څلورو میاشتو کې بې سرپناه و. نیکولی له حکومته غواړي چې د کور او سرپناه په جوړولو کې دی ورسره مرسته وکړي.
وختونه کوو چې خلک لکه دلته ډېر غریب دی، کورونا باید دوی ته جوړ کړو. لکه کورونا خو تاسو خپل ول ټول خام کورونا دي، د خښتو او د پخڅو کورونا دي کنه. لکه دا خلک ډېر دره شوی دی، ډېر خوب شوی دی، بېخي دی استوګنې ځای نه دی. لکه دلته چې داسې کچا کورونا جوړ شي چې څومره پخې دی جوړولی شي، موږ به مننه ورنه وکړو. کومک ته خامخا ورسره وکړي. د خلکو سره ټول غریب حالت لکه سل فیصدو کې 90% ټول داسې غریبانه دي چې د رزق طریقه نه لري.
خو د بې ځایه شوو په کم کې یوازې نیکولی خان بې کوره نه دی، دلته په سلهاو داسې کورنۍ دي چې خپل ټول شته یې په دې زلزله کې له لاسه ورکړی دی. محمد نظر په همدې کمپ کې دی او د ژمي را رسیدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه په نړیوالو مؤسسو او حکومت د مرستې غږ کوي.
موږ نړیوالې مؤسسې دي، که کورنۍ مؤسسې دي، که دولت، ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمي را رسیدو نه غم وخوړل سي. که چېرته د ژمي په رسیدو باندې بیا موږ غم خوړل کېږي یا موږ سره منډه تړه کوي، هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډه دا مځکه لري، موږ ته د مځکه توضیح کړي او نړیوالو مؤسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پیش شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا له زلزلې څخه وروسته د 130 میلیونو ډالرو د مرستو راټولول پیل کړل، چې د پکتیکا او خوست 310 زلزله ځپلو ته په نوي ورځو کې مرستې ورسوي. دا ناورین د خطر د کمیدو په نړیواله ورځ یو شمیر کارپوهان وایي د زلزلې د نښو نه وړاندوینه د دې لامل شوې ده چې خلکو ته درنه مرګ ژوبله او ډېر تاوانونه واوړي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځي استاد او د فضایي څېړنو پخوانی رئیس انجینر خلیل نادم له لندنه په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه لري.
موږ د جیوډینامیک په نوم یوه پروژه جوړه کړه. زه خپله د هغې پروژې جوړوونکی یم. هغه پروژه اوس هم د جیولوژي په څانګه کې موجوده ده. که چیرته دوی راوباسي او ګټه ترینه واخلي، نو باور وکړئ چې دوی به د داسې پیښو وړاندوینه وکړي. د زلزلې مخنیوي خو نه کیږي، خو کولای شو چې د ډیرو تلفاتو مخنیوي وکړو.
مردم اعصاب باید بیرو بکنن.
د ناورین د خطر د کمیدو نړیوالې ورځې ته په پام ویل کیږي. په افغانستان کې د طبي ناورینونو د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ تدابیر چې وکولای شي مرګ ژوبلا او تاوانونه کم کړي نشته. د کارپوهانو په باور د استوګنې کورونو د جوړولو پر مهال د ساختماني معیارونو په پام کې نه نیول په زلزلو کې د خلکو مرګ ژوبله ډیره کړې ده. خغلی ندیم په دې اړه وایي،
کوم تاسو سات او تعمیرونه چې جوړیږي باید د زلزلې په وړاندې یې مقاومت ډیر لوړ وي. کومه خاوره باندې چې جوړیږي باید هغه خاوره مخکې له مخکې ولیدل شي او پیاوړتیا یې وکتل شي. د هغو موادو لکه سیمنټو، سیخونو یا نورو مقاومت باید وکتل شي. سړکونه کې جوړیږي باید استنادي دیوالونه ولري او مواد باید ډیر باکیفیته وي. کوم پلونه چې جوړیږي باید ستاندرد وي او د زلزلې په وړاندې باید مقاومت ولري.
پر زلزلې سربیره په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې د ویجاړونکو سیلابونو شاهدې وي. د راپورونو پر بنسټ په څو ولایتونو لکه لوګر، پروان، غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې دغو سیلابونو خلکو ته ډېر مرګ ژوبله او تاوانونه اړولي وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د سنبلې په میاشت کې په یو راپور کې وویل اټکل کیږي چې په روان میلادي کال کې د سیلابونو په وجه په ټول افغانستان کې 250 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د اوچا په خبره دا شمېرې د تیر کال پرتله د سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو په شمېر کې 70% لوړوالی ښیي. په راپور کې راغلی تر ټولو ډیر زیان لوګر ولایت ته رسیدلی دی. دا سات په 9 د دې ولایت خوشي ولسوالۍ د ویجاړونکي سیلابونو شاهده وه. رویا یو له هغو زیانمنو شوو څخه ده چې اوس د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل خپلو ماشومانو ته اندېښمنه ده.
ژمی نږدې دی، زموږ دا ماشومان خو نشي کولی چې په دې سړه هوا کې وخت تیر کړي. همدا اوس هم ماشومان مې ټول سینه بغل دي. تر اوسه خو لا ژمی نه دی، خو دوی مریضان دي. موږ وارخطا یو چې څه وکړو. ژمی رانږدې دی، له حکومت دا غواړم چې موږ ته یوه سرپناه جوړه کړي.
دا پروان مرکز چاریکار 2 کاله وړاندې د مرګونی سیلابونو شاهد و. د رسمي شمیرو پر بنسټ په هغې پیښه کې 100 تنه مړه او په لسګونه نور ټپیان شول. په پروان کې د 10 کال سیلابونو مرګ ژوبله کمه ښودل شوې، خو تاوانونه یې ډېر زیات دي. سخی محمد د پروان د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه چې کروندګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې خپل ټول شته یې په سیلابونو کې له لاسه ورکړی دی.
خونه مره خراب کړه،
کور یې راته وران کړ، باغونه یې راته وران کړل. تقریبا څه باندې وجرې بزمکه یې راته خرابه کړې ده، او همدا ټوله زما پانګه وه. له همدې ځمکې مې د کور خوراک او مصرف پیدا کوو. موږ د نړیوالو موسسو او حکومت دا غوښتنه کوو چې د ژمي له رارسېدو مخکې د زموږ غم وخوري. که دوی بیا ژمي کې موږ سره مرسته کوي، هغه وخت ګټه نه لري. نو ځکه غوښتنه کوم چې مخکې له مخکې د زموږ غم وخوري.
حاجی مټا خان بیا د پکتیا د کورنیو بې ځایه شوو په یو کمپ کې اوسیږي. هغه په پکتیا کې د روسي او سیلابونو څخه وروسته چې کور یې وران شو، دغه کمپ ته یې پناه وروړې ده. هغه د سیلاب د شپې کیسه راته داسې وکړه.
موږ ته سلسله راغی، یو خو فصلونه ټول را ختم کړل. مطلب موږ د باندې لګیا اوسې اوبه ځینې بچ کړو، خو امکان دی اوبه د بچ کېدا نه و. بس اوبه را ډېرې شوې، را منډم کړه کور ته. په یوه د شپې 2 بجې به وې، خیرخانه او مالونه هم وایستل، لاړو دا پاس کورو ته. هغه د شپې کور ته اوبه پسې رالې، هغه کوټو ته ننوتلې، کته دغه تکاوی ته توی شوې. زموږ غوښتنه دا ده له خیری مسیسو او له دولته چې همدا غوښتنه ده چې که چېرې د موږ سره یو همکاري وشي، چې موږ بېرته د خپلې خیرخانې کومه دفه پې باندې ویایو. فصلونه فصلونه ختم شو، کار نسته، یو شی نسته. نو چې له روس لا یې وس خرڅ کړو د خپلې خیرخانې دپاره، لا وړو راوړو، لا غوړي راوړو، خوار شی په دومره ګرانه بیه باندې دي چې په یو شي باندې خوره نه شوله کېږي.
په طبیعت کې مداخله او د بې غور کړنو ترسره کول یو له هغو لاملونو دي چې د سیلابونو په وخت کې د خلکو ژوند او مال په خطر کې اچوي. د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما در دشت و صحرا و در
موږ په غرونو، دښتو او غونډیو کې یو اصطلاح لرو چې د اوبو لارې اشلې دي. دا په طبیعي ډول موجود دي. له دې لارې به اوبه تللې، که خسارات هم درلودل ډېر کم ول، خو موږ انسانانو او زموږ هیوادوالو په یو ډول نه یو ډول دا طبیعي جوړښت خراب کړ، او هلته یې کرنیز ځمکې، باغونه او کورونه جوړ کړل. خو په هر حال اوس موږ وینو
خبر شکلی
که بود. حال ما میبینیم دا طالبانو دا هواپیجندن اداره دا خلکو دا خبرولو لپاره دا باران، واوری او سیلابونو وراندوینی پا خپل ویبپاڼه خپروي. خوب پا طبیعی پیخو که دا مرگ ژوبلې او درنو تاوانونو دا مخنیوی لپاره حکومت نور څه اقدامات کوي. دا طالبانو دا حکومت دا طبیعی پیخو پا وراندی دا مبارزی وزارت ویاند نسیم حقانی دا دی راپور تر چمتو کدو پوری زموږ پوښتنې ځواب نکړي. د طبیعي پیښونه د مخنیوي او دې پیښو ته په وخت ځواب ویلو کې د نور هیوادونو چلند له افغانستان سره ډیر توپیر لري.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طبیعي پیښو په وړاندې داسې ادارې شته چې د منظم ترانسپورت، هیلیکوپترونو صحي برخې ټول امکانات لري، او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ټریننګونه ورکوي چې څنګه کولی شي په داسې حالتونو کې خلک وژغوري. تاسو وګورئ، کله چې یوه ترافیکي پیښه کیږي، که چیرته هغه زخمي ډیر شدید وي، نو هلیکوپټر پسې راځي او لیږي.
که څه هم طالب حکومت په راتلونکي کې د طبیعي پیښو په وړاندې مخکې له مخکې تیاری و او د ډېرې مرګ ژوبلې کمولو او تاوانونو اوښتلو په اړه کوم مشخص پلان نه دی اعلان کړی، خو ویلي دي وروستیو زلزلو او سیلاب ځپلو ته د رسېدنې په برخه کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خو د نمروز ولایت د لارام ولسوالۍ د اوسیدونکي سعید په څېر د ډېرو زیانمنو شوو هیلې د اوسني حکومت مشرانو ته دي. سید هیلمندی چې د راتلونکي طبي آفتونو لکه سیلابونو څخه کرنیز ځمکې وساتل شي.
موږ جوار، غنم او نورې غلې دانې کرلې وې چې ټول یې خراب شول. له حکومت مې غوښتنه دا ده چې دلته دهقانانو او هغو کسانو سره چې کار کېله کوي مرسته وکړي. بدبختانه موږ هر کال له دا ډول ستونزو سره مخ یو. زموږ ستونزه باید له بېخه حل شي.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپروو. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او دغه راز د اساسي بشري حقونو خپرونه. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي سیمه ییز اتصال ډیر مهم دی او اوس دې ته ښه فرصت برابر شوی دی. ښاغلی مجاهد دا خبره پرون په کابل کې د سیمه ییز اتصال په اړه یوه سیمینار ته په وینا کې کړې ده. نوموړی د وینا په یوه برخه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې ایښی وایي په افغانستان کې امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم دی چې ګټه به یې هم افغانستان او د سیمې هیوادونو ته رسیږي. خو نوموړي په دې خبره ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو لپاره باید دغه امنیت مهم شي. د طالبانو د حکومت ویان په داسې حال کې د افغانستان امنیت د سیمې د اتصال لپاره مهم بولي چې تر اوسه حکومت د سیمې د هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له لوري پر طالب مشرانو د ویزو پر بندیز غبرګون وښود. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت ویلي د امریکا دا پریکړه به د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پرمختګ کې خنډ پیښ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشن بی پورس د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر هغو اقداماتو رڼا واچوله چې له مخې د طالبانو پر مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونو ته حقونه تر پښو لاندې کوي د ویزې بندیز لګول کیږي. د پاکستان د تیلو او ګازو یوې خصوصي کمپنۍ په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. د او جی آی ایل په نوم د تیلو او ګازو د پانګونې شرکت یو پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د اوبو او انرژي له سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د 300 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران په خارونو کې پرون او تیر شپه له سختو امنیتي تدابیرو سره سره مظاهرو او اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکو شعارونه ورکول چې ملدیوی دیکتاتور. په خبرو شو تصویرونو کې خلک په تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت او ګڼ نورو خارونو کې د مظاهرو په حال کې لیدل کیږي. د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن پنجشنبه هم دوام کوي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د 150 هیوادونو دفاع وزیران د روسي د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. روسي په وروستیو ورځو کې پلازمېنه کیف په شمول د ایران د وبخې د اوکراین په بیلابیلو ښارونو توغندوي بریدونو ته زور ورکړی دی.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه مې ومنئ.
موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی، نو هغوی به موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟
په کلی کې هم میرمنې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په کلی کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري.
کول پکار دی چې هر افغان مېرمن ځان ته اقتصادي استقلالیت ولري او د خپل لګښتونو لپاره بل ته اړ نه وي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان په اکثره کلیو او بانډو کې کلیوالې ښځې او نجونې له زده کړو څخه لرې پاتې دي، داسې کار او مصروفیت نه لري چې په مرسته یې پیسې پیدا کړي او خپلې لومړنۍ ستونزې ورباندې حل کړي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له اقتصادي اړخه لسخت مشکلات سره مخ دي
خره لزيات ستونزو سره مخ کیغو موږ چې کله غوښتنه کوو د ورون نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکې چې موږ ضرورت ده او په کار مو دي نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو ځکه موږ خزینه موږ هر ډول مشکلات سره مخ کېدلی شو نو هغوی به موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي تاسې په پیسو څه کوئ ځینې ستونزې شته دي چې خزینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی
د کابل اوسېدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده او له کلیوالو ښځو سره یې ډېر سروکار دی وایي چې اکثره کلیوالې ښځې دومره د نورو د تاثیر لاندې ژوند کوي چې هغه ډاکټر ته هم خپلې صحي ستونزې نشي ویلی
له شکه کارو بېکاره سي کوم چې سلاسي صنایع جوړوي هغه پیسې هم مجبور سي هغه سړي ته یې ورکړي که یې ورنه کړي ورنګ ورنګ بهانو باندې هغه ترټل کېږي یو وخل کېږي او پیسې ځینې اخیستل کېږي فرهنګي لحاظ که ورته وګورو زموږ ښځې حتی د خپل ژوند د ملګري انتخابولو حق هم نه لري نو د هغه واکداران هغه سړي دي په کور کې پلار ورور ترونه دا دي که هغه وغواړي هر چا ته دوی ورکولی سي کوم چې دوی ورته انتخابوي که هغه زوړ وي که ځوان وي که مایوبه وي که بله ښځه ولري یا بدو کې وي دا حق نه لري ځکه چې دوی وایي چې دا د سړو کار ده او موږ پرې غوسي ورکوي که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې نو دوی تر اخره حد پوری سی چو لپو نه لویږي دا څوک ډاکټر سره نه بیایي که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د دې تبه ده یا سر خوږیږي یا چې هغه به ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم
د سیدی غزنیوال په باور هغه ښځې چې مالی او فکری خپلواکي نه لري د ژوند هغه درنې چارې دوی ته ورلغاړي وي
موږ او تاسو ګورئ چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي له غرونه لرګي راوړي په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي همداسې واښه او ترانه همدا ټول کارونه سخت دوی کوي لاسي کار دوی کوي حتی موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلیو ښځې موږ ته تیاروي خو له بعده مرغه هغوی نهسي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري عیب ښکاري او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي نو هغه په ډېر ارزانه بیې خرڅوي هغه خپل هم نسي کولی چې هغه خرڅ کړي نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست پکتیا غزني ګردیز دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی
په هلمند ولایت کې د ښځو د حقونو پخوانی مدافع قمر نیازی د هلمند ولایت د کلیوالو ښځو د ژوند پاک ترخی کیسې راته کوي
په مجموع کې د کلیوالو ښځو حقونه تلف شوي دي یعنی هغه حق او حقوق چې دوی لري په انساني لحاظ باندې هغه دوی ته نه دي رسیدلي چیرې بیا چې په اقتصادي اړخ کې د هلمند د لیرې پرتو سیمو ښځې لومړی مشکل به دا و چې که هغه مریضه به وه هر څومره سخته مریضه به وه منتظر به و چې تر څو تریاک ورسیږي ښه مریضه سوه ښه به له منځه لاړه بیا به پس له هغه چې پیسې راټولېدلې بیا وروسته تر هغه بیا به دوی ډاکټر ته راویستل کېدله یعنی د تداوی د پاره پر هغه وخت د دوی د مالجه نه کېدله یا د امراضو څخه وقایه خو لرې خبره ده همداشان ته نورو مسایلو کې هم همیشه دوی د نارینه و جیب ته محتاج که مور و زوی ته محتاج که ښځه د خاوند ته محتاج لور خو هیڅ اصلا حق نه لري که کار مو کې ټول ورځ غاړي جوړي کې خولۍ جوړي کې رخچینې مو جوړته وایو پټوان وګنډي زنانه غاړي و کارونه وکي خپل د جیز د پاره باز شیان جوړي په منځ کې دوغه نه حق لري چې دغه خرڅلاو چې د کله شند شیان خرڅو بازار ته لاړ برته بدیته د دې جیز د پاره یو څه شی واخیستل چې دا بیا خپل ځان ته جوړ ک خپل د کور د پاره د چې بیا د سرګنۍ کړه ځان سره زی بیا کور ځان سره وړي دوغه نه حق هغه جلی ته ورکول کیږي چې هلته چې ښځه حق نه لري هلته چې مور حق نه لري نو لور خو بیخي حق نه لري یا خور خو بیخي حق نه لري
میرمن یزي وایي چې حتی د حیواناتو د محصولاتو د خرڅولو د پیسو واک او اختیار هم کلیوال میرمن نه لري
که چیرې دوی کور کې غوا او خصای او سیرلیانو میږي مو ساتي خپل د ځان د پاره یو دوه چرګان ځان ته وساتي اګي ځان ته وپلوري د هغه صلاحیت هم د خاوند دی یعنی بس خاص بور سره کېدل چې هغه پیسې دې څکړلې کم ځای ته ولاړې چې شې دی واخیستل ور باندې داسي نور نو چې بیا یو وخت په کال کې ورځ بازار ته راوړي یا اختر ته یا سودا رانیولو ته بیا هم قیدات د خاوند د خوا څخه ورته ټاکل کیږي چې څه شی رانیسي څه شی رانینیسي څه شی مناسب دی ورته څه شی نامناسب دی، یعنی خپل په ذوق خپل علاقه باندې دوی ته د رانیولو حق نه دی ورکول سوی.
اغلی قمر نیازی وایي چې افغان کلیوالې میرمنې ډېرې بااستعداده او خواریکه ښځې دي که زمینه ورته برابره شي په هر کار کې بریالۍ ثابتېدلی شي.
زمون کلیوالی خوندې ډېر باهنری خوندې دي، ډېر ابرومند خوندې دي، ډېر قانع خوندې دي، قناعت کوي خپل د ژوند سره. داسې مه کوئ چې هغوی په خپل پر حال باندې پرېږدئ، هغوی ته د پرمختګ دروازې خلاصې کوي، هغوی سره مرسته وکړئ تر څو چې هغوی خپل هنر هغه خپل څه جوهر چې هغوی لري هغه نه ښه استفاده وکړي، خپل ځان پرې بسیا کړي، خپل کور ته خپل بچو ته خپل سیال و سیالداري ته مناسبات ته خپل دغه څه چې ورسره ده د هغه څخه استفاده وکړي. یو ډول توانمندي، یو ډول قوت، یو ډول استقامت ترلاسه کړي چې زه هم یو څه یم، یو څه کولای شم، خاوند ته مې تکیه پاتې کېدلی شم، کورنۍ ته ښه کومک کولای شم، خپل ماشومان ته هر څه کولای شم، یو ښه مور یم. یو غرور پیدا کېږي په ښځه کې چې دای موږ په ټولو کلیوالي ښځو کې دا هنرونه سته او د دوی هنرونه هغه د دوی لاسي صنایع د دوی د کور او مالداری او ترکاری او د هر شی روزنه کې دوی ته قوت ورکوي، حمایت یې وکړي، کوشش وکړي چې دوی په ځان بسیا اوسېږي، دوی په ځان باندې حساب وکړي.
میرمن یزې غوښتنه کوي چې له اسلامي اصولو سره سم دي د میرمنو حقونو ته درناوی وشي.
ته لاړ شه یو ځلې که خپل تعلیم لري، پوهه لري، خپل د پوهې څخه د کار واخله او مطالعه وکړه، او که خپل تعلیم نه لري، پوهه نه لري، د یو عالم سره کښېنه. په عجل ودا کې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، خپل د میرمنو سره ښه وکړي. تکرار نه دا خبره کړې ده. نو هغه د بشریت او د اسلامي شریعت ستر لارښود وینا باندې عمل وکړي. همدا شانتې په ټولنه کې وګورئ، ورځ تر بله ښځې ویښېږي، نورې ښځې ویني. کله چې دوی شهر ته ځي، بازارو ته ځي، د کلیوالي ښځې، نو یو ډول مایوسي دوی سره لاس یو کوي چې یعنی ولې زه هم یو ښځه یم، زه ولې داسې یم، واغه ښځه ولې داسې ده. داسې یو پرتله منځته راځي. دوی خپل ځان مقایسه کوي د نورو ښځو سره، د شهري ښځو سره، یا د نور نړۍ د ښځو سره اته په مقابله کې ځان نیسي چې ولې موږ داسې پاتې یو. او زه ویاړم خپل په کلیوالي خوندو میندو باندې، هغوی تلې ما غږ اوري ستاسې د راډیو د لارې څخه، او ماته کله چې مسیجونه او پیامونه ږدي راته وایي چې موږ کله ستا غږ اورو ژاړو راډیو ته. زه هیله کوم چې د ژړا پر ځای موږ خوندې وخاندي، خوشحاله سي، او په دې پوه سي چې دا د دوی حق ده، څوک په دوی باندې احسان نه کوي چې دوی سره ښه کوي، که یې خاوند ده، که یې پلار ده، او که یې ورور ده، او که یې زوی ده. او هغه خوندې چې کونډیانې دي، لیوره ته احتیاج دي، هغوی هم په دې باندې پوه سي چې دا زما حق ده چې ماته زما لیور راکوي، په ما باندې احسان نه کوي.
هغه کلیوالې میرمنې چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او له دې سره سره په غو باندې شاقه کارونه هم کیږي، له رواني اړخه هم ځپل کیږي. د پانتون استاد او ارواپوه شمه کټوازی له نورو معلوماتو سره.
مېرمن چې خودکفا دي یا کولای شي هغه د ژوند ضرورت په خپل لاس ته راوړي، نو څه باندې دا پر دوی به د دوی به پر ځان باور ډېر زیات وي او کولای شي پر ځان باندې حساب وکړي. یعنی یو بل منبع هم پکې ور اضافه کیږي د رواني له لحاظه چې دوی کولای شي پر ځان باور وکړي. هغه میرمنې چې نه دي پر ځان بسیا یا نشي کولای هغه لومړني ضرورت په خپل ځان ته پوره کړي، طبي خبره ده چې یو بل چاته محتاج دي تر څو هغه ته هغه پیسې دي لومړنیو ضرورت ورکړي او د هغې د مطابق د ذوق او خوښي واخلي. نو هغه مېرمنې نشي کولای چې په خپله خوښه ژوند وکړي یا په خپله ځان ته انتخاب وکړي. کوم څوک چې ورته پیسې ورکوي یا مالي مرسته ورسره کوي، نو د هغې د ذوق او شوق په علاقه به اخلي چې دا په خپله د انسان پر روان یو منفي اغیزه لري، ځکه د هغه د کالیو انتخاب یا د لومړني توکو د انتخاب حق عموما انسان غواړي په خپله ځان ته انتخاب کړي. نو که چیرې دا په خپله ځان ته انتخاب کړي، طبي خبره ده چې په دې به یو مثبت تاثیر لري او دا به پر ځان بسیا مېرمن وي د رواني له اړخه، او پر ځان به ډېر باور ولري. که داسې نه وي، د دې برعکس دی چې داسې یو مېرمن به وي چې پر ځان به باور ونه لري، یعنی پر ځان به بسیا نه وي او نه بشي کولای هغه لومړني توکي چې دای ضرورت لري په خپل خوخه په خپل سلیقه واخلي، چې دا د هر انسان حق دی چې هغه څه چې د هغه خوښیږي واخلي، حتی د کالیو رنګ، خوراک، ځینې شیان انسان غواړي په خپل شوق و ذوق باندې آماده کړي. نو دا که چیرې د یو بل چا په لاس کې وي دا به ډېره سخته وي او په چا منفي اغیزه کوي.
نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ: 00 420 24 41 401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسن.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اساسی او بشری حقوق.
السلامونه قدرمن اوریدونکو، اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله لارم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسې. قدرمن دوستانو بیا هم خوشاله يم چې د وی ونه پتیری دو سره تاسو په درنه حضور کې حاضر شوم. درنه اوریدونکو، دا ونه د متقاعدینو د حقوقو په تړاو بحث کوو. دا چې د متقاعدینو حقوق یعنی څه، په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څرغلي، په ملي قوانینو کې څرغلي، اولی او په کوم مواردو کې دغه حق ناقص کیږي، او که چیرې دغه حق ناقص کیږي نو متقاعدین ته څه کول پکار دي، څوک مکلفیت دي په دې برخه کې چې دغه حقوق ناقص نشي. په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. نو دوی ته به په پیل کې ښه راغلاست ویو. افغان صاحب، په پیل کې خو تاسو ښه راغلاست ویو، او که چیرې دا راته ووایي چې دا متقاعدین حقوق یعنی څه؟
سلامونه او نیکی هیل توخی خوری و استاسو اوریدون که تا متقاعدین در خپل حقوق نبرخمن دی. افغانستان در قوانین پاساس بینی یو کون که دولتی چارواکی در تلویخ کل بلفیل اک ماموریت یا در پیندش پیت کلنی پوری چه کار کوی پا میاش پا میاش بیندی در پیسونا پیسی گرزول کیگی و اغا دی پا حساب کل تا ذخیره کیگی. وقت چه دی تقاعد کیگی نو دا خپل حقوق به ترلاسه کی، واغه پیسې د چا نه دي، نه د حکومت دي، نه د دولت دي، نه د بل چا دي، خپل پیسې دي چې په میاش په میاش باندې هغه ته نوازه شوی دي، او په کار د ماموریت په ختم کې به دغه ورته ورکړل شي. هغه دولت باندې یا دولت سره د مغه کار کوونکو امانت ده.
په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې آیا د متقاعدینو د حقوقو په تړاو څرغلي کڅنګ؟
دا ټول دنیا په ساته باندې که څوک په یوه خصوصي شرکت کې کار کوي که په دولتي شرکت کې کار کوي، دا حق محفوظ ده، دا حق نوازه کیږي، هغه به ورتول کیږي، هغه به اخلي په خاطر دې چې په عمر چې تیریږي هغه د کار توانایي له منځه ځي، او دا د ولسي او دولتي کارکوونکو لپاره یو مسؤلیت ده او حق حق ده.
د افغانستان په قوانینو کې څنګه؟ افغان صاحب، البته د کار په قوانینو کې دغه موضوع تر کوم حد پورې چړل شوی؟ البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو څرغلی.
د افغانستان په کار قوانین کې دا واضح ده، د افغانستان په مقرره د کارکوونکو کې دا واضح ده، د متقاعدینو مقرره لري هلته واضح ده، په اساسي قانون کې د مامورینو لپاره دا چې شته، په ټوله معنا باندې دا د قانوني اړخ نه هیڅ ستونزه نه لري. قانونی تضمین هم ورسره ده، او پیسې هم خپل پیسې دي، باید هم ترلاسه کړي.
افغان صاحب، ولې او په کومو مواردو کې، یعنی د کومو دلایلو له مخې دغه حقوق نقص کیږي؟
هیڅ مورد کې نه نقص کیږي، که په قانون او په اصول او په باندې بحث وشي چې بس مونږ په اسنادو باندې کوو، نو هیڅ اسناد د متقاعدینو حقوق نه نقص کوي. دا چې اوس امارت اسلامي ستونزه لري، دوی ډیری د پیسو د نشتونوالي ستونزه رامخته کوي، چې مونږ پیسې نشته دی هغه له کابله، نو پرته له دې هیڅ دلیل نشته دی چې د هغوی حقوق دې یو لحظه هم تم شي، باید ورکړل شي.
کور ودان افغان صاحب، البته په افغانستان کې یا د افغانستان غونې په وروسته پاتې ټولنو کې د متقاعدینو حقوق تاسې څنګه ارزوئ؟
افغانستان خو د انقلابونو هیواد ده، دا په مختلفو مرحلو کې وخت کې چې مجاهدین واک ته ورسېدل ډیری خلکو همدغه ستونزې سره مخ و، بیا چې نوی حکومت د جمهوریت تر عنوان لاندې بیا هم دغه ستونزې وې. اوس هم چې دا نوی بدلون راغلی دا ستونزه ده، نو مشکلات یې دا دي چې موږ یو باثباته هیواد کې اوسېږو، انشاءالله چې دا به هېڅکله هم نه نقص کېږي او هر څوک به هم به خپل کار کوي او د کار په ختم کې به خپل حقوق اخلي.
دا چې د متقاعدینو حقوق ناقص نشي او متقاعدینو ته خپل حق ورکړ شي، دلته څوک مکلفیت لري؟
دولت مکلفیت هم دغه دی چې دولت د دغو چارواکو چې تقاعد ته سوق شوي دي دوی پوره وړی ده، دولت امانتوان ده، د دوی پیسې راستنې کړي دي، هلته ورته سپما کړې ده، هغه باید وساتي او د ماموریت په ختم کې باید هغه ورته ورکړل شي. نو که هغه نه واړه ماشومان پاتې ښځې پاتې د هغه په وفات کې هغه حقوق هغه ته انتقالېږي، یا د ماموریت په وخت کې څوک دغه شي، دا دولت حق ده چې دا سپیناوی وکړي چې هغه حقوق چې راده دغه شوي دي دا د وثیقې په اساس بنې، د اسنادو په اساس بنې، هغه مستحق پاتې کورنۍ غړو ته ښځې ته او د اتلس کلنۍ نه وړوکي ماشوم ته باید دا حقوق ورکړي شي چې هغوی په خپل ژوند سنبال کړي. دولت حق همدغه ده، امانت باید خیانت نه کړي.
که چیرې د متقاعدینو حقوق هغه چې په هر موضوع کې وي او د هر چا د خوانه وي ناقص کیږي، نو خپل متقاعدینو ته څه کول پکار دي؟ یعنی دوی باید څه وکړي ترڅو دغه حق ترلاسه کړي؟
اول چې دا د متقاعد کلمه خدا متقاعد یعنی سپینګیر یا سپینسر مور او سپینګیر پلاری دی، توانه نه لري، فقیری ضعیفی د جسمی لحاظ هم نتوانه، نو دوی نه دلاسه څه نه راځي، خو دوی به همدا خپل اعتراض کوي، دوی به خپل غږ پورته کوي او خدای دې چارواکو ته توفیق ورکړي چې دوی چې څلوېښت کاله د دې وطن د خدمت او د ولس لپاره د خدمت جوګه شوي دي، دوی ونه ځوروي، دوی برعکس دوی ونازوي، دوی یوه لحظه تم نه کوي او دوی سره ښه چلند کوي. نو هغوی د لاسه څنګه راځي؟ یو سپینګیر یو سپینسر یو سپینګیري او بوډا سړي د لاسه خو څنګه راځي؟ نو دا خدای دوی ته توفیق ورکړي، هغوی به څه وکړي، هغوی به همدا غږ پورته کړي او خپله غوښتنه به اوروي.
کوربدان، البته د متقاعدینو د حقوقو په تړاو افغان صاحب استاس نظر غواړو.
زما نظر همدغه ده چې د چارواکي دي د رحم ترحم نه کار واخلي او د دوی دغه د کړي ماموریت او د زحمتونو درناوی دی وکړي، او د دوی حق او حقوق دی هر څه زر ورته وسپاري، که مالي ستونزه ده، که هره ستونزه ده، دا د دولت پورې تړلې ده، دا د دوی ملامتیا نه ده، دوی کار کړی، دوی د خپلو پیسو نه پیسې امانتې پرېښي دي، وضع شوي دي ترنه، هغه پیسې دي، خپلې پیسې باید ورکړي، څوک د چا پوروړی که دا شتمنی که فقیر خو بالاخره به یې ورکوي، هرومرو به یې ورکوي، هغه چې په ښه سلوک بنې، په ښه طریقه بنې او په ښو اخلاقو سره یې ورکړي، نو هغه پور به ښه ادا شي. پرته له دې خدای دې د ټولو سره ښه وکړي، او دغه ستونزه چې نن سبا ډېری متقاعدین څه نارینه او څه ښځینه د فقر او بېوزلۍ سره لاس و ګرېوان دي، نو خدای دې په چارواکو باندې رحم وکړي چې د دغو لاسنیوی په دې راتلونکي ژمي کې حتما وشي، چون یو کال یو نیم کال دا دویم کال ده چې دوی د خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. ډېری کسان زه پېژنم د ژوند له کبله د په ټولو برخو کې د خورا زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. الله مو ساته، خوشحاله اوسئ.
ډېره مننه کوم کور ودان افغان صاحب. قدر من اوریدونکو تاسید عبدالقادر افغان افغان حقوق پو خبری ده متقایدونو ده حقوق بطر آوریدی. نو دا و ده دیوانه ده اساسی و بشری حقون خبرونه چه تاسو تم بداله کرده. تر بیا چه ده خیر پنور خبرونه که ستاسو پوزور که از ریگو تاسو طول پلوی الاس پارو اللہ ممل شه خدا بریلی و سی.
نفرت نظر تند از لرمانو آیم ساد نفرت نظر تند از لرمانو آیم تم رسوک ندا چیز دیتا هم بارانو آیم ساد نفرت نظر تند از لرمانو آیم ساد نفرت نظر تهم دز لرمان چیز دیتا ہم بارانو آئیم ساد نفرت نظر تا ہم دز لرمانو تقوا باندې مینه
انسانانو تختی دومره تقوا باندې مایل د انسانانو تختی داسې زاهې تبد سرنګ انسانانو آیم تمره سوکړه دا چیز دې تا